په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم په پایل کې لن خبرونه د کابل په لوی دیسک د ورستې خنړی حمله په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې په لزګونو محصلونو جنو مظاهره وکړه. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ښکاري چې معترضان د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه نن د دغه برید قربانیانو شمیر درې څلوېښت او د ټپیانو درې اتیا تنه وښود. مخکې یو نامه د مړو شمیر لږ تر لږه پنځه دېرش تنه ښودلی و. پر کاچ ښوونیز مرکز دغه برید چې مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی د قربانیانو ډیری نجونې او ښځې دي. تر دې مخکې په بامیان او هرات کې پرون د دغه برید په وړاندې مظاهرې شوې وې او د شنبې په ورځ هم کابل د یو شمېر نجونو او ښځو د مظاهرو شاهد و چې د طالبانو د وسلوالو په هوایي ډزو تیتو پراکې شوې. له هېواده بهر د کاناډا په تورنټو کې هم د یو اعتراض ګډونوال د دا ډول حملو د مخنیوي غوښتونکي شول. د زابل ولایت په شینکی ولسوالۍ کې لسګونه تنه په نست ناست ناروغي اخته شوي چې له کبله یې لږ تر لږه یو تن مړ شوی. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له تیرې ورځې را په دې خوا د زابل د شینکی د شوخیلو په سیمه کې نږدې سل تنه د ایډبلیوډي شدید نست ناستې په ناروغۍ اخته شوي دي چې په خواشینۍ سره یو تن هېوادوال خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی.
د همدارزو ول زابل ولایت مرکز کلاته په نږدې سیمو او سیوري ولسوالۍ کې هم د نست ناستې پیښې ډېرې شوې. د ښاغلي حکیمي په خبره ټولو سیمو ته روغتیایي ځانګړي ټیمونه استول شوي چې د درملنې څېړنو او د حفظ الصحې لارښوونو په ګډون خلکو ته د ناروغیو د مخنیوي په هدف پوهاوی ورکړي. په هلمند کې چارواکي وایي ونجلۍ چې یوې ژورې څا ته لوېدلې وژغورل شوې ده. دغه پیښه تېره ورځ د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د هلمند اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض وایي دغه لس کلن انجلۍ د واشیر ولسوالۍ د لر په حوزه کې یوې نوې وهل شوې شپېته متره ژورې برمې ته لوېدلې وه چې تر ډېرو هڅو وروسته وژغورل شوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د افغانستان د بشري مرستو وجهي صندوق روان کال بشري مرستندویو شریکانو ته نږدې درې سوه میلیونه ډالره ورکړي چې هغو میلیونونو افغانانو ته چې د ژوند ژغورلو لپاره پر بشري مرستو متکي دي د ژوندي پاتې کېدو لومړنۍ مرستې ورسوي. اوچا په یوه بل ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د بشري مرستو صندوق د امریکا د بسپنې یو سل اووه میلیون ډالره د ژمنیو مرستو لپاره آزادې کړي دي. اوچا ویلي دغه مرستې به مخکې له دې چې سخت ژمی پیل شي د خلکو د کورونو د ترمیم، کمپلو، ګرمو جامو او د سون موادو په برخو کې له خلکو سره پر مرستو ولګول شي. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري نقدو مرستو په ترڅ کې نن څلوېښت میلیونه امریکایي ډالر مرسته ترلاسه کړه او هغه د افغانستان نړیوال بانک ته ولېږدول شوه. د افغانستان بانک په یو ټویټ کې له نړیوالې ټولنې څخه د مننې په ترڅ کې د قانوني او منل شوو میتودونو له لارې هېواد ته د بهرنیو آثارو د راتګ د هرکلي ترڅنګ غوښتنه کوي چې دا ډول مرستې د بانکي سکتور له لارې اداره شي. د اوکراین پوځ وایي ځواکونه په دونیسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي. یوه ورځ مخکې اوکراینی ځواکونه د دې سیمه پر ستراتیژیک خار لیمان بشپړه ولکه وروسته له هغې ټینګه کړه چې د اوکراینی چارواکو په وینا په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو ته په جګړو کې ډیر تلفات واوښتل. د اوکراین د ختیځې برخې لپاره د دې هېواد وسلوالو ځواکونو ویان سرهی چیرې واټي وویل اوکراینی ځواکونو لیمان ته نږدې د تورسک ښارګوټی پرون آزاد کړ او د لوهانسک سیمه په کریمنیا کې هم د روسي لپوزی جزو تامونو سره جګړه مخته وړي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن دوشنبه وویل چې یو ورځ مخکې په جګړو کې روسي ته د 360 سرتیرو تلفات اوښتي دي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د ورستې خونړی برید په وړاندې د اعتراضونو په دوام په مزار شریف کې هم نن مظاهره وشوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه وایي د کابل په لویدیز کې پر کاچ ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې د حملې د مړو شوو کسانو شمیر درې څلوېښتو ته رسېدلی. طالبانو تر اوسه د تلفاتو د زیاتوالي په ګډون د دغه برید اړوند څېړنو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. ولې طالبان چوپ دي؟
که باید دغه څه فعالیت چې د کړې هڅه لاسته راوړنې چې لري پایله چې دغه انفجار څخه اخیسته د هغه د خلکو سره شریکې نړیوال سره شریکې تر څو چې نړیوال پوه شي چې ته یو څوک یې. دلته
په دې اړه مو د بشري حقونو له یوې فعال سره مرکه کړې ده. د دولتي پونتونونو یو شمېر وسدان وای د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته تنخواوې کمې شوې او ډېر له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
زموږ مخکې معاشونه 8000 ولو و زموږ معاشونه 2000 ته رسیدلي. نو په همدې اساس زموږ وسومسه له خپل وظیفه استعفا وکړه.
د کابل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو د ډاکټرانو له شفري نسخو شکایت کوي او وايي په دې نسخو کې یوازې د هغو درملتونونو په دغو نسخو د هغو درملتونونو کار کوونکي پوهیږي چې ډاکټرانو ورسره اړیکې پالي.
ډاکټر صاحب ترالو چې نسخه واخیسته دوی خپل د لاندې دواخانه د دې تراول لیږلو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل ټکنیک همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. درځو د خبرونه لومړی راپورته مخکې خبرونه کوم ووري د کابل په لوی دیس کې ورسته خنړي حمله په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې خپل زګونو ماسلون جنو مظاهره وکړه. په یو شمېر ویډیوګانو کې چې په ټولو نیوز رسنیو کې خبرې شوې ښکاري چې معترضان د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. لدې مخکې هرات، بامیان او کابل هم د غبرید په وړاندې د یو لړ مظاهرو شاهدو چې تر ډیره د طالبانو د وسلوالو لخوا د هوایي ډزو په کولو سره تیتو پراکه شوې. نور حال بل خپل خبري علاوه ورو
بلکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، کابل، هرات، غزنی او نن هم په مزار شریف کې یو شمیر د بلخ په هانتون محصلینو لاریون کړي او دغه لاریون هغه مخه دا و چې د تیرې جمعې په ورځ د په کابل کې د کاچ په خونیز مرکز باندې 14 غنټ شمیر د کوونکو تمرګ شو بل واړول. دغه لاریون کوونکو چې ډیری برخه انجن وینن په مزار شریف کې د عدالت از دکړ زمونږ حق تر دغه شعار لاندې لاریو هغه شعار ورکو ویلی چې د یادې پیښې عاملین باید ونیول شي او خپل سزا ته ورسیږي. له دې سره خوا کې دغه دغه محصلینو یو شمېر چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې هغه ویل چې نن دغه محصلینو ډیرې برخه په د بلخ پانتون په 15 لیلیو کې د سهار راهیسې بند پاتې وي او طالبانو د دې لیلیو دروازې تړلې وي او دوی ته د بیرون یا د بهر ته تګ اجازه نه ورکوله. بیلبل خود بلخ د امنیه قومندانی ویان ازادي رادیو ته پیو هستول شوی اعلامی کې ویلی دی چې دوی دروازې د لیلیو دروازې نه ته تړلې دي لپاره چې دوی سره هماهنګی نه وشوي او دوی یوازې د هغه څخه نیولې دي چې د بلخ په خار کې دوی باید تیتو پرکونه ګرځي یا پراګنده ونه ګرځي. لدی سره خوا کې بیا موږ د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت لویان احمد تقی سره هم خبرې وکړې. احمد تقی بیا د هغه مسلې ته اشاره سره چې تیر شپه د کابل په پوهنتون لیلیا کې شاوخوا 500 محصلین مسموم شوي وو هغه بیا دغه مورد رد کړ. وی ویل چې هلته شاوخوا 1500 محصلین او په 1500 محصلینو کې 500 محصلین داسې وو چې خړو ته پاملرنه نه وشو او روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوې چې هغه ستونزې اوس حل شوې ده. لدی ټولو سره بیا نن د یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما تازه ټویټ کړی. په دې ټویټ کې د تیر جمعې ورځې د 14 د تلفات او وروستي ارقام خپاره کړي دي. یونما په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د تیر جمعې په ورځ د کابل پر کاچ خونیز مرکز باندې بریټ درې څلوېخ کسه پکې وژل شوی او همدارس درې اتیا نور ټپیان دي. یونما ویلي دي چې د دې پیښې ډیری قربانیان نجونې او مېرمنې دي. بلې
له تاسو مننه. قدر من اوریدونکو، وامه اوریدل چې په کابل کې د کابل په لویدیز کې پر کاچ خونیز مرکز د بریټ د ورستي خونړي بریټ په وړاندې د خبرګونونو په ترڅ کې د غراز نن په مزار شریف کې هم یو شمېر جنو خزو مظاهره وکړه. لکه څنګه چې مو واوریدل د غراز د بریټ د تلفاتو شمېر هم زیات شوی. یو نامویلی په دغه بریټ کې د وژل شو کسانو شمیر 3000 ته او د ټپیانو هم 3000 ته رسیدلې ده. طالبانو تر اوسه دغه بریټ چې تر اوسه پورې مسؤلیت چا یو کوم ډلې نه دی اخیستې اړوند څېړنو او د غرض د تلفاتو د شمیر د زیاتوالي په اړه انسنه دی ویلي. په دې اړه مې نن مخکې په خبرونه کې د بشري حقوقو له فعال او د نجونو او ښځو د زده کړې له مدافع قمر نیازي سره مرکه وکړه او نوملې مې هم دا پوښتنه ترې وکړه چې طالبان چې اوس ځان یو مسؤل حکومت بولي، ولې په دې اړه د څېړنو هغه نتیجه له رسنیو سره نه شریکوي؟
دقیقا دا یو ډیر ستره خونلړی پیښو چې مونږ په کلکو ټکو غندو او نړیوال هم ورته پاملرنه اړولې ده او دغه د نړیوال پروسس هم شروع شوی ده. په دې برخه کې ملګری ملتونه هم خپل مسؤلیت ګڼلی چې باید دا موضوع بررسی شي او دقیقا یو ډیره سخت دردونکې پیښو چې نړۍ په شور راوړې ده. موږ هم متاسفه یو چې ولې طالبان روس د ځان څخه هیڅ هم نه دی خودلی او هیڅ ابراز هم نه د کړې نه میډیا کې نه فرض مثال هغه خپل خلکو ته نه نړیوالو ته نه د افغانستان خلکو ته خپل مسؤلیت ته هم چې هغه مسؤلیت دوی ته راځي کې دغه پاکلې هم څه نه دی ویلي چې ابراز نه د کړې او زمين کې دا یادونه هم نه د کړې چې دوی څه څېړنې لري څه هدف لري څه د دې څېړنې نتیجه یا پایله څه ده. دا واقعیا د تشويش وړ خبره ده. ټول مونږ ټول هم د هیڅخه دغه یو نگران یو بلکې په تشویش کې یو چې باید دوی څرګند کړي خپل هغه څه چې دوی لري هغه د خلکو سره شریک کړي څه څېړنې کړي دي څه نتیجې ته رسېدلي دي آیا دا پېښه د چا مسؤلیت وو آیا چا مسؤلیت په غاړه اخیستی نه ده اخیستی.
بله مخکې تر دې اکثره د ډول پېښو چې په هغه کې اقلیت شیعه ازرګان یا نور اقلیت په نښه شوی دي د داعش خراسان دلې اخستې خو تر اوسه څلور ورځې کېږي چې د مسؤلیت څوک نه اخلي. په زمن کې دغه خونړی بریټ پوړان دی د افغانستان د پلازمېن کابل په ګډون هرات مزار شریف بامیان او ځینو نورو ځایونو کې خلک واټونو ته راووتل په تیرې خزي مظاهره وکړي خو دغه مظاهره مخ هم ونیول شو له طالبانو په یو ډول باندې دغه مظاهره وځپلې د هوایي دزو په کولو سره یاد بیرولو سره ولی نه پرېږدي خلک چې د دغه سي خونړی بریدونو په وړاندې خپل احتجاج سرګن کړی په سرګنده
دا د دوی نه پوهیده دا د دوی پر نه پوهی باندې دلالت کوي. دا هر څومره چې دا موضوع دغه داسې مسایلو یا داسې موضوعګانو لپاره غوونه وچتسي غومره د نړیوالو پاملرنه مونږ ته اوري. هر څومره چې مونږ خپل د حق او حقوق څخه دفاع وکړو خپل د شهیدانو د وینې فریاد تر نړیواله پورې ورسو ترڅو مخنیوي وسی هغه وخت خو مخالف ته وي تا کو او سحر پېښه چې کیږي د اقلیتونو په برخه کې داعش په غاړه نسی اوس نن چې په دې پېښه کې داعش هم مسؤلیت نه اخلي نن څلور ورځې سو داعش هم د ابراز نه د کړې چې د مسؤلیت ما خسته ده یا زه اخلم نو پس دا خوستا وجبه ده چې ته په هغه غوچت کې ته په هغه څه فعالیت چې د کړې اته لا سره ورنې چې لري پایله چې د انفجار څخه خسته ده د خلکو سره شریک نه لري وال سره شریک تر څو چې نړیوال پوس چې ته یو څوک دلته یو دا چې به مسولیت باندې خو نه کیږي نو چې ته څنګه غوښتنه لري چې تا نه نیوال پر رسمیت وو پیژنې په کوم حیثیت په کوم حکومت ولې باندې ته کولای شي چې ته نه نیوال پام لره نه ځان ته واړې ستا په وطن کې دا سه سری ویني پیږي دا سه ځوانان لاړه شهیدان سو دا ورستر بل حالت په خرابې دوه نو ته ولې خپل غو مسولیت نه خلکو سره نشې لري چې کوم مسولیت لري خپل مسولیت په برخه کې دي څه اقدام کړی ده او څه پایلې لري دا نه ته شریک کړی متاسف یو واقعیا.
اغلی نزه یو په ورسته پښتنه تاسو چې د زدکړو مدافع هم یاست په دغه خونیز مرکز کې ډیر انجونی او هلکان د دې لپاره راټول شوی چې د کانکور آزموینه لپاره آمادګی ونیسي او یو آزمختي آزموینه تر سره کړي. دا ډول خونړی بریډ فکر کوي چې هدف هم دغه د دغه بهیر مختل کېدل دي خونیز بهیر چې تر ډیره اوس هم لګډوډي سره مخامخ د انجونی له سنوي زدکړو څخه منکرې شي او هم دا شکل به دوی فکر کوي چې قصدي عمل وي چې نه پریږدي چې لوړ زده کړو ته هم لار پیدا کړي.
سل په سل کې دا کنور جنبي ولري هم خو یو جنبه هغه عمده جنبه هم دغه ده چې د تعلیم مخنیول کیږي. دا سه شونیز مراکز نور برانچونه هم د شونیز مراکز لري د ځوانانو پر روحیه باندې ډیر سخت اغیز کوي او دا نور ټول متنافر کړه د پوهې نه د زده کړې نه دا د ډیر سخت فاجعه و دا ډیر سخت حالت چې د افغانستان خلک د اوس په باندې تحمليږي او تحمليي ولی چې نه پښتنه وکړو چې ته فریاد وکړو دا د حالت بیخي د زغملو نه ده.
د بشري حقوقو فعال او د نجونو او ښځو د زده کړو مدافع قمر نیازی و
ژوند
تریکه پولیس
وژل شوی آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کینو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د دولتي پوهنتونونو استادان وایي د طالبانو له بیا واکمنې دو سره معاشونه کم شوي او له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا استادان ادعا کوي چې د پوهنیار له علمي رتبې نیولې د پوهان تر رتبې د ټولو استادانو معاشونه 40% کم شوي او له دې امله ځینې هغه استادان چې کورونه په یوه ولایت کې او تدریس په بل ولایت کې کوي د مصارفو د نه پوره کولو له امله استعفا ته هم اړ شوي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د دولتي پوهنتونونو یو شمیر استادان ادعا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم د دوی معاشونه کم شوي او په اوسني معاش کې د ژوند اړتیاوې نه پوره کیږي. دوی وایي ډېر استادان له کوره لرې په نورو ولایتونو کې تدریس کوي چې په اوسني معاش کې د تګ راتګ هلته د اوسېدو او ورسره د خپلې کورنۍ مصارف نشي پوره کولی او له دې امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د یو دولتي پوهنتون استاد چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تازه یې له همدې امله د پوهنتون له استادۍ استعفا کړې. هغه دی رادیو ته وویل کوری په کابل کې او استادی په یو لری ولایت کې و چې په اوسنی معاش گزارنه کېدله او استعفا ته اړ شو.
مخکې موږ امکانات خولو ماشونه خولو او پانتون موږ سره وزارت تحصیلات موږ سره همکاري کوله چې موږ مخکې ماشونه 8000 ولو اوس موږ ماشونه 2000 ته رسیدلې. نو په همدې اساس زموږ سمسه لخپل وظیفه استعفا وکړه ځکه ماشونه دومره کم شوی دي امکانات دومره کم دي چې فنست حساب دي.
یا د استاد سره لدی چې وای په اوسنی معاش د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدلې زیاتوي د غشانې د ترفیع لپاره په ژورنالونو کې د خبرېدونکو مقالو مصارف هم چې لسلو تر $200 کېدل نشوي پوره کولای. د یو بل دولتي پوهنتون استاد چې د هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تاییدوي چې د ټولو استادانو معاشونه کم شوي او اوسنی معاشونه د استادانو اړتیاوې نه پوره کوي.
د معاشاتو د کموالي له وجې خو طبیعي ده چې ټول استادان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. خو د اوسنی ماش باندې چې وخت کې دل فرزند کور کې را و د کور مصارف او د سينور موضوعات و نو اوس طبيعي ده چې د نه پوره کوي ولدي اړخه ګنش میر سوزان له ګنو ستون سره مخ دي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقینن سهار په یو لیکلي پیغام کې ژمنه کړې و چې په دې اړه به د ازادي رادیو پښتنې ځواب وي خو د راپور تر خبرېدو پورې زموږ پښتنې ځواب نشوي. په دولتي پوهنتونونو کې استادان داسې مهال د معاشونو له کموالي شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره ډېری شمېر استادان له افغانستان ووتل او د دوی په خبره ځینې نور بیا وروسته د طالبانو د حکومت له لورې په دې خاطر د استادۍ له دندو ګوښه شول چې په مخکینی حکومت کې رسمي دندې کړې وې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران په پلازمینه تهران کې امنیتي ځواکونه د یو پوهنتون له معترضو محصلانو سره شخړه کړې. د محصلانو اعتراض د عدالت غوښتنې د هغو مظاهرو په لړ کې ترسره کیږي چې له تیرو 13 ورځو راهیسې د ایران په ګڼو ښارونو کې روانې دي. مظاهره کوونکي د نظام پر ضد شعارونه ورکوي او تر شکنجې لاندې د وژل شوې پیغلې مهسا امینی ته د عدالت غوښتنه کوي.
نن دوشنبه په ایران کې د اعتراضونو 13مه ورځ ده. د ازادي رادیو د ایران څنګه رادیو فردا د معلوماتو لمخې تیر ماخام پولیس په تهران کې له معترضو محصلانو سره په شخړه اوښتي. دغه شخړه د تهران په شریف صنعتي پوهنتون کې هغه مهال وشوه چې د مظاهرې ضد پولیس پوهنتون ته نږدې او یو شمېر په شخصي جامو کې د پوهنتون لیلیې ته دننه شول. یو ویډیو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه د پوهنتون له انګړه د محصولانو د ایستلو لپاره اوښکې بهونکی ګاز کاروي او له لرې واټنه د ډزو غږونه هم اورېدل کیږي. په یو بل ویډیو کې ښکاري چې پولیسو لسګونه محصولان د پوهنتون تر ځمکې لاندې پارکینګ کې ایسار کړي او داسې راپورونه ورکړل شوي چې لسګونه محصولان نیول شوي هم دي. د محصلانو دغه مظاهره ایران کې د نظام د پلویانو غبرګون هم پارولې دی. نظام پلوه کسانو ویلي پوهنتونونه باید له معترضو محصلانو او استادانو پاک شي. دوی معترض محصلان او استادان په خیانت تورن کړي او ویلي دی باید له پوهنتون وویستل شي. په ایران کې مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې د اخلاقیاتو پولیسو د مهسا امینی په نوم جلی د حجاب د سم نه مراعاتولو په تور توقیف او څو ورځې وروسته یې د شکنجې له کبله سا ورکړه. پرون پر تهران سربیره د یو شمیر نورو ښارونو محصلانو هم مظاهره کړې وې چې د ډله کې د یزد، کرمانشاه، شیراز او مشهد ښارونه یاد شوې دي. په ناروې کې د بشري حقونو یو ډله چې دا مظاهرې ساري وایي ایران کې د مظاهرو له پایله تر اوسه 133 کسان وژل شوي دي. په دوی کې یوازې له 40 زیات کسان تیره اونۍ د سیستان بلوچستان په مرکز زاهدان کې له پولیسو سره په شخړه کې ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې له هم ټولګي پورته زده کوونکو او نوې ګمرل شو خوونکو څخه ژمنه اخیستل کیږي چې خپل ظاهري بڼه هغه ډول چې طالبانی غواړي برابر کړي. ازادي راډیو هغه تعهد پانه هم لاسته راوړي چې له زده کوونکو اخیستل شوی او بیا د پوهنې ریاست هم رسمان تایید کړي. او شمیر زده کوونکو او خوونکو ازادي راډیو ته ویلي که څوک دا تعهد پانه لاسلیک نکړي خوونځي ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي.
د کندهار د پوهنې ریاست هغه خوونکو چې نوې دنده پیلوي مکلف کړي چې د دوی د اصولو پر بنسټ خپل ظاهري قیافه برابر کړي. لدی خوونکو یو تعهد پانه اخیستل کیږي چې باید ورته ژمن اوسي. ازادي رادیو ته یوې سرچینې د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط دا تعهد پانه را لګلی. په دې تعهد پانه کې چې د تعهد کوونکي او د پوهنې ریاست د یو چارواکي د لاسلیک سربیره پکې د پوهنې ریاست مهر هم لګیدلې پکې لیکل شوی. زه فلانکه د فلانکی زوی تعهد کوم چې ګیرا په سنت طریقه د برابرولو ترڅنګ ځان په ټولو شرعي اصولو برابرولو ته ژمن یم. په کندهار کې یو بل خوونکی چې هغه هم دا تعهد پانه لاسلیک کړي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي رادیو ته وویل د مجبورو چې دا تعهد پانه لاسلیک کړي.
دا یو غیر منطقي اقدام دی او باید په کلک مخنیوي وسی. ما د تایوان له استاذ څخه دا هیله ده چې د خلکو په شخصیت باندې کار ونه لري همدارنګ د دوی پردي ازادي تضمین کړي.
د دې موضوع په اړه مو د کندهار د پوهنې رئیس سره اړیکه ونیو خو زموږ اړیکه یې ځواب نه کړه. ستونزه مو په کابل کې د طالبانو د پوهنې وزارت سره هم شریکه کړه خو د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان هم ځواب را نه کړ. په کندهار کې له نهم ټولګي پورته ښوونځیو ته لتلونکو زده کوونکو هم ورته یو تعهد اخیستل کیږي. دوه اوس د کوونکو په دې اړه ازادي رادیو سره خبرې کړي خو غوښتنه یې کوله چې هویت پټ وساتل شي. د دوی په خبره طالبان غواړي ټول هغه زده کوونکي چې له نهم ټولګي پورته ټولګیو کې زده کړې کوي ګیری پرېږدي، خپل سرونه پټ وساتي او تر خوای خپل وېښتان ساده پرېږدي. په کندهار کې د یو لسم ټولګي یو زده کوونکی
دا اپراتی او بیا باکه شرایط په دا رقم شرایط باندې د زده کوونکو د زده کړو مخه نیول کیږي او دا شند د پوهنې په سیستم کې پیچچار منځ کیږي او دا به د پوهنې سکتور لا هم پالش کی.
په کندهار کې یو بل زده کوونکی چې بیا نغواړي نوم او غږی خبر شي ازادي رادیو ته وویل طالبان له هغه زده کوونکو سره ډیر بد چلند کوي چې د دوی اصول نه مني. لدی وړاندې بیا دا راپورونه هم خپاره شوی و چې طالبان په دولتي ادارو کې هغه کسانو ته د داخلي دوه کار کولو اجازه نه ورکوي چې ګیره ونه لري او د دوی په اصولو برابر نه وي. طالبانو ته اوسه د شرعي اصولو په نوم وړاندې سکرل شوی شرایط هیڅ نه دی تعریف کړي او یوازې هر څه یې ګیره او د ویښتو په پټولو پورې محدود کړي. د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې هم هیڅ زده کوونکي او محصل له پګړې او ګیرې پرته ښوونځي او پوهنتون ته د تلو اجازه نه درلوده او طالبانو به هغه کسان په درو وهل چې ګیره به یې نه پرېښوده او سر به یې نه پټاوه.
د کابل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د ډاکټرانو له شفري نسخو شکایت کوي او وايي په دې نسخو یوازې د هغو درملتونونو کارکوونکو پوهیږي چې ډاکټران دوی ورلیږي. دوی وايي ډاکټران ځکه دا کار کوي چې له درملتونونو سره په ګټه کې شریک دي او په دې خاطر په ګرانه بیه درمل پرې امپلورل کیږي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت د درملنې په برخه کې په دې وروستیو کې د نسخو د لیکلو لپاره د ډاکترانو ته ځانګړي اصول وټاکل او د ډاکترانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني وبلل.
د کابل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې ډاکتران داسې شفري نسخې ورته لیکي چې له ځانګړو درملتونونو پرته یې د نورو درملتونونو کارکوونکي نشي لوستلی او دوی مجبور دي له هماغه درملتون څخه دوا واخلي چې ډاکټر ور معرفي کړی وي او په شفري نسخه یې پوهیږي. د غزنی ولایت د اوسیدونکو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نوم یې عبیدالله د غزنی د اندړو ولسوالۍ. دلته غزنی ته راغلي یو مریضان هم را سره دي نو دا ډاکټر صاحب ته رالو چې نسخه واخیسته دوی خپل د لاندې دواخانه د دې تراول یغلو د دواخانه کیسه مو کاتو قیمت ډیر جګو وسمنو اوس څو دواخانو ته ولاړم، د نسخه باندې څوک هم نه پیږي. چاته ورخاره کوم هغه خپل بیرته هغه ادرس راکسي، چاته دې د نسخه درکړي هغه درته وایي چې ته ورسه دغه مربوطه دواخانه ته ورسه لغو جای ترلاسه کړه.
نوم یې جمعدین ده او د واغز ولسوالۍ یم. مخکې د ډاکټر صاحب ته راغلی وم، ډاکټر صاحب موږ ته نسخه را تراکړ، نو بیا معایناتو باندې ډېر پیسې ولګېدې، ولسوالۍ ته ولاړ پیسې نه وي راسره، نو هلته مې دواخانه وګرځول، دا نسخې هلته څوک نه پیپېدو، نو بیرته رالم عامې کرایه ولګېده او دلته بیرته مجبور یم د دواخانې ته رالم، کوم دواخانه چې دوی په معاینخانه پورې مربوط.
د کابل یو اوسیدونکی جلیل وایي ډاکتران ځکه شفري نسخې لیکي او ناروغان یا پیوازان ځانګړو درملتونونو ته معرفي کوي چې دوی ورسره شریک وي، او په دې درملتونونو کې بیا په ګرانه بیه درمل پلورل کیږي. نوموړی په دې اړه خپل کیسه راته کوي.
د شفخانه کې رفتم، ډاکټر نسخه داد، بعد نسخه را
روغتون ته ورغلم. له نسخې اخیستو وروسته کله چې د ډاکټر لخوا معرفي شوی درملتون ته ورغلم، هلته د درملو بیه 1200 افغانۍ راته ویله. حال دا چې هغه درمل مې په بل درملتون کې په 300 افغانۍ وخیستل، یعنی دوی څو برابر قیمت دا واخسوي. اکثره درملتونونه دا نسخې نشي لوستلی ځکه په سختو شفرونو لیکل کیږي، ځینې تشخیص کولای شي خو ډیر دا کار نشي کولای. زما په نظر دا د خلکو په حق یو ظلم او خیانت دی، ځکه خلک اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا یو ناوړه استفاده ده چې ډاکټران یې کوي.
د
دې ترڅنګ دا نیوکه هم شته چې ډاکټران له ځانګړو کمپنیو سره د تړون له مخې یوازې د هماغې کمپنۍ درمل تجویز کوي چې په یو ځانګړي درملتون کې پیدا کیږي. خو طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د دې ستونزې د حل لپاره یو لړ ځانګړي اصول ټاکلي دي چې باید ټول ډاکټران یې عملي کړي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي رادیو ته وویل چې د شفري نسخو لیکل یو دود ګرځېدلی وو او د دې دود د ختمولو لپاره یې پریکړه کړې ده چې نور شفري نسخې لیکل غیر قانوني کار دی.
د یو دود داسې جوړ شوی و مخکې چې هغه بل درملتون ولا پی باندې پیږي، دغه مشخصه درملتون ولا پی باندې پیږي، نو په همدې اساس باندې د عامه روغتیا وزارت رهبرۍ د مناسب وګڼل شي د دې لپاره چې ولستونز حل شي ولسغه کوم غوښتنه چې لري هغه ته رسیدګي وشوي، نو دغه پریکړه شوې ده.
د عامه روغتیا وزارت لخوا ډاکټرانو ته د نسخې د لیکلو په برخه کې ویل شوی چې باید په نسخه کې د ناروغ بشپړه پیژندنه، د ناروغي نښې، توصیه شوی معاینات او نتیجه، او د ناروغ تشخیص یا هم احتمالي تشخیص په بشپړ ډول ولیکل شي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي د دې پریکړې د تطبیق لپاره به د دې وزارت د روغتیايي قوانینو د تطبیق او ارزونې ریاست په کابل ولایتونو کې بشپړ څارنه کوي او لسرغړ اونکو سره به جدي چلند وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا پریکړه کوي چې تر دې مخکې هم د افغانستان په روغتیايي سکتور کې د ګڼو ستونزو یادونه شوې چې لامل یې ناروغان مجبوریږي ګاونډیو او د سیمې نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره لاړ شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورو محترم، د رګریشن خبره در سره کوم د رات ولایت څخه د کورګ د ولسوالۍ څخه دا کوم ماجرین چې راغلي دي و يرات په چیر وخت کې لکه د وستاندی د عمل او د امنیتي سوال څخه چې راغلي و ورور د خپل ژوندۍ د لاس ورکړي دي، خپل څاروي د لاس ورکړي دي، و هغه چې پر تکیه پراته خلک دي ورور و صبر خپل وطن ته نه شي تلای دی خو هم بالا ورور امرست پر باندې دي داخل دي ور وجد ډیر باریک دی دی د تشویش ور خبره ده. نو محترم نور موخ نه نسم د دغه یرات ما جیرینو پر برابر څه د پاریا دی تاسو خو څه د بغلس دی دلته دا چې څه چې نه تاسو ور دا چې خلک تاسو ور څه جوړ شي چې مانه په فارتي تمام ور فکر کوي اته چې سره و فکر ته مجبور شي دي نو دا غتوان لري چې ځان ته ګوډه پیدا شي نو دا غتوان لري چې خپل تر وطنو کې بل شي نو موږ دا غیل د حکومت څخه غاړو ور خپل د مچرانو څخه نو دا خلګ په اړه باندې دی جدي څه کوي چې ور خپل دی مان ته سلام علیکم.
سلام علیکم ازادي رادیو ته محترم دا طالبان موږ هغه نه کوي تقاوت وي السخي حبيب الله ولو كان فاسقا، السخي دوست خديده ولو كفاسق، والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا، بخيل دخمن خديده ولو كزاهد بي. محترم دا یو کال درین یشتی شو چه دیر اغیل یون دغوی چه بلا افتا بلا افتا دا دید افتا نپوره کیی ایمونگ تقاوت نراخی نور نتون اووی مخو پا اللام سپاریل یاسی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه محمد امین داوری د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ د زنداور سین سره په تماس کې زما د ازادي راډیو ته د هیله چې زما د پیغام تر لوړ مقام ته ورسې. دا د زنداور علاقه کجکی ولسوالۍ دا غډیره د وبوت نه محرومه پاته ده، باید هغه د موږ د شراکت د غشتنه د چې باید هغه والو کړی خلګونو چې به سره په تکلیف